من سره سم د ازادي رادیو د اونیس پروګرامونه خبري کی خو وخت ولري.
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
به تعلیم کچه تیتیگی نورم آتا خاری خجه نیسی کولای چه خپل درس تا وزیپی تا خپل دفترونو تلاری سینو پاتراک که خلاوالا نوا کم کم چرا پایده سو آقا بیا سر لدوباری و داری دل
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه وا نو ما وړي د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دې ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله. زرمینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم ماته به ویلې په کور کې وای یلته ناری نه ډاکټران دي نو ته به څنګه و ناری نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره و دی هغه خبره دی یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لور یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا وخه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې کڅونه ښځې مریضانې سي هلته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا یي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي بتري سته او بهتري نه سته. حتی ښاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراک کې خلاوله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یارې بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنې اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2020 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسمو ونمانځل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي، له کار څخه منع کېږي، له ټولنې څخه اصفېږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په هکله وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولې چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسي. تر ټولو څرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشنفکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نسته، او کله چې ته یې د چاپېریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر ستا ولې حق، حقوق، هویت پالیت یې نشته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې شته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو دخوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له تاوان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه دې پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژنې نه، پاتې لا لمانځل سو. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه وو له لورې نه چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه ورداک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلې ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، ځورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او د دې دوی به د خپل مبارزه او د دې د خپل غیرت او د دې د خپل کوخ او نقش ثمره بوي ځکه چې خځو خو دل چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام پرنا کې درکړای دي او د خپل حق ثابت کړای دي
خغلې وردګ زیاتوي د خځو د ورځې پن منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړی ټوب دوی ته د اسانتیا او برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا د غورز المنزو د ته قدر کو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو د المنزو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلی خانه باندې غوې ته توفی ورکو کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو د هغوی یادونه کوو د هغوی قدردانی کوو الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو او میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده له نوموړې سره مې مرکه کړې اغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو اما هغه حق د کار چې د دې نه د دې امتیاز کې کم و وختي کې زیات و شاقه کارونه که زیاد و ماشمانی هم فابریکو که ورسه و او دیتب چلندم خراب ورسه که دا یعنی دیر غر تعبیز مخی تورس ورل که دا پا فابریکو که کم قانون نو کم قانون چه حاکم و خپلا مالک دی فابریکی و خپلا فابریکی تا قانون اگه که تا کن مطابق دی مالک دی فابریکی و پا فابریکا که کار پا مخد پا دو وقت که میرمن دیر پتنگ رسی او دی خپل غغ دو شعر لانده پرتکیوی چه حق دی رعی باید ولی رو حق د مساوی حقوق باید ولی رو حق د نمایندگی یا نماینده باید ولی رو دی بخپل و مظاهرو بانده اتصاباتو بانده شروع که چه اولین اتصاب پا نیویارک که دی نساج فابریکا پا غوکی شروع که او واقع اتصاب تقریبا پا میاشتو غدزیگی چه بالاخره دیر اتحادی دی کارگرانو جوری ورو ورو دا انسجام دی دو میرمنو پکت که مایستر چی یعنی چی در غرق در نره نور و حوادونو تا چی دیر اتصابات چی که پا آلمان و روسیه و با خود امریکا کیوی چی در نره توجه زانت اری بده وقتی ملل متحد هم پا نون سوا و پینزه او یوم کال که پا کلنه اجلاس چکل جوریوی پا دو که اعلان که چی نون سوا و پینزه او یوم کال باید در خدز و په نوم باندې یاد شي کله چې د دې قوي مظاهری ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې خپل حق په خاطر تلاش ګوري بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نوم سمو کی په 1901 او یوم کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کی یا خبریږي په غو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ نظر په خپل تاریخ باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کړو دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کی دا ورځ یو دلیل دا دی چې کله چې متواتر په دو تاریخ باندې د دونل منځل کی مظاهره کی او څوک د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګی وی چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کی نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځله شي اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکه کې شوی و، ور کې لګېدلی و، ډېر کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه. نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی، خو د مارچ میاشت ده، د مغو په خاطر باندې زتیدی د اتم د مارچ ټاکلی دی، د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. اغلې نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق له باید ویم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځته څه تر اوسه پورې نه درغلی، چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېر نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او تر دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضعې دی دو ته پرېنښولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبر نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به یې خسر وي یا به یې میړه وي یا به یې ورور وي یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دوی ته صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دا دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای، دوی به لوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پدو مثلا پویی، فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزه هم باید کار وکا، دیر نارینه پدو شید پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یه چم داغ حق ده چه ناستی یو جای دوده خوری یو جای جوند که او خپلو چارو تا رسو.
اغلی نظامی، کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته مو غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره بغللم د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږئ، خو لورانې مو لېږئ چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبر به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به بیرته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې کې باسواده یې ددې راشئ، دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي، کله اوس چې تر غلې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په ما د کور په چارو باندې بوختې دي، نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه همم د دو مسلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي، بلاخره به ورو ورو وځي، قدرت به د نارینهو پر کم شي. او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینهو خدمت نه دی کړی، او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه، د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تجار پاتې نه شم، زه خو زه خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تې د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بل یم هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابرې وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو، حتما د رنګ روړي د مبارزه، هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړې دي، یو څه په خاطر حرکت کې، موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګېږو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږو خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق یې ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای، زه به دې کومه کېدی؟ او نن که دو موقفو ترسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چه د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس د ما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي، که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکړه، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکړه، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دوچګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
که قدر من دوستانو و ما غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خپرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاس وایم. تیره هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نغیو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي، په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي ارض البلد د 90 درجو او د شمالي ارض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زنګو ده. د نړۍ خلک اسیا، د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساتمو هر کلای کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي سات کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې سویت په څو برخو ویشل شوی. په نننی درسي سات کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په حقله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمېر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمېر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دی چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرگی ترمنز د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرگی موقعیت د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د مینځ سره تګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
په نننی درس کې پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیې ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه معدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لوی وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم معدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویې وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویې وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماس د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دی چې په عمومي توګه په تور او ژیړ رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړي منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکول څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په ستوري کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 14% کلعي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زمبابوی د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دی. د افریقا د لویې وچې زیاتره کانی او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې پخپله په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري، او د دې لامل کیږي چې خلک د غور څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
د افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوښو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپریږي.
په دې هیله چې له درسی ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته یې ځوابونه ومومي، تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
سر بجلی چی گر سن لے ونے